السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله ز رضوان مراد د امیر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګرۍ د چارو د ځنډېدو په مسأله په همدې نیم ساعته خبرونه کې پوره جزئیات اورئ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري. افغان دفاع وزارت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات په همدې خبرونه کې مه هېروئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارې رد کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په هرات ولایت کې د نورو زندانیانو لخوا یو زندانی وشل شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو سوریې او روسیې ته خبرداری ورکړې چې په ادلیب ولایت عملیات به د سوریې جګړه نور هم خطرناک کړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارې رد کړي چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل دا هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د په وینا د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګری څخه بهر موجود دي.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15,000 نه تر 20,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ته موږ د افغانستان د
ښاغلي حیات وویل چې د حق لري د کنسلګری مخې ته روان فساد پای ته ورسوي او همدارنګه د کنسلګری مخې ته راټوله شوې ګڼه ګوڼه تنظیم او امنیتي سنبال کړي. د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګری د چارواکو د چلن له کبله خپل شکایت استولی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې ځکه د خپل کنسلګری چارې په موقته توګه ځنډولي چې د دوی په وینا د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې مداخله کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو ساعتونو کې په ګډو تاروسي او تصفیوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونو وسلوالو تمرک شوب لاړه. ولې دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 تنه ټپیان دي. د غروزګان ولایت مرکز اړوند سیمه کې 11 تنه وسلوالو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا شوې ده. همدارنګه د غزنی د اندړو او زنخان په ولسوالیو کې هم د 9 تنو د وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. او خو په کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي دي.
چې تر دې دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او بانډې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلعه، کربوړی او سلیمانځی د وسوال مخالفین له شتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
لبلې خوا د کونړ د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو مهوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش اته وسلوال وژلي او همدارنګه یې څو تنه نور په وټپور ولسوالۍ کې هم وژلې دي. وسلوالو ډلو تر اوسه په دې ادعا حکومت تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې له لس کلنۍ څخه د کم عمر ماشومانو ته د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې وویل دیوای سرخکان هغه ناروغي ده چې هر کال په افغانستان کې له 150 تر 15,000 پورې کسان پرې اخته کیږي. د شری دا ناروغي د ماشومانو د فلج یا ړندیدو سبب کیدای شي. هغه ماشومان چې په شری اخته کیږي کمرسته ورسره ونشي د مرګ خطر زیاتیږي. ټاکل شوی ده چې د شری د ناروغي پر ضد د واکسینو د دې کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان واکسین شي. ریپورټونه وایي چې په هرات زندان کې یو زندانی وشل شوی. دا پیخه نن د هرات ولایت د زندان په دویم بلاک کې شوی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د وشل شوی زندانی د ځینو خپلوانو لخوا وایي چې یو شمیر نورو بندیانو لخوا پرې برید شوی او وشل شوی. د وشل شوی زندانی خپلوان د زندان چارواکي د بندیانو په امنیت کې په بې پروايي تورنوي او په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ورسته ولایت د هر ډول یرغل د سوریې د کورنۍ جګړې د زیاتېدو سبب شي. د خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړې. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه نړوي او تونلونه باسي څو د حکومتي ځواکونو لخوا د هغه پوځي عملیاتو په وړاندې چمتو شي چې د سوریې او روسیې مشرانو یې په اړه خبرداري ورکړې ده. او د روسیې په سوچي ښار کې د الوتنې له کرښې یا رنوی څخه د یوې الوتکې د وتلو په پیښه کې د هوایي ډګر یو کارګر وژل شوی او اتلس تنه نور ټپیان شوي. د روسیې د ترانسپورټ وزارت د شنبې په ورځ وویل د هوا خرابوالی د دې سبب شو چې مسافر وړونکي الوتکه د رنوی له کرښې ووزي او یو وزیر اور واخلي. د دې وزارت په وینا د هوایي ډګر یو کارګر په داسې حال کې چې له اور اخیستې الوتکې څخه یې د مسافرو په ایستلو کې مرسته کوله قلبي سکته کړې او سا یې ورکړې. په دې مسافر وړونکي الوتکه کې چې له مسکو څخه سوچي ته رسېدلې وه یو سلو څلور شپېته تنه سپارو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ خپل چارې ځنډولې دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د دې قونسلګرۍ د کار د بیا پیل لپاره باید حل ځلې وشي.
پاکستان سره موږ ډیپلوماټیک اړیکې لري، مریضان هم دي، ضرورتونه هم دي. زموږ ټول افغانان چې په پښتونخوا کې پراته دي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اړوند سل زره اسناد چې د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د انتخاباتو کمیشن په اړه څه وایي په دې همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري، خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هر ډول تهدید پر وړاندې آماده دي.
تبلیغات منفی اینا بران دخته نیروه امنیتی ما در حالت اماده باش است و هیچ نوع تشویش دهی ارسانه است.
د پکتیا سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستاني لوري د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرخې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او یا اغزن سیم وغځوي. د نورو راپورونو سربیره سوریې او روسیې ته د امریکا د خبرداري په اړه هم وایي چې وایي دواړه هیوادونه باید د سوریې په ادلب ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیات ونه کړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګری خپل کارونه وزندول. ځینې رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولې چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. خو د ننګرهار والی وایي چې د قونسلګری بهر د فساد د منځ وړلو او دغلته د راټول شو خلکو د نظم لپاره مداخله کړې ده. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره د یاد قونسلګری په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیح الله زمری د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګرۍ کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګرۍ په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي. ځینو رسنیو لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه. ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یاد قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغې قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کیږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو پخوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤول محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند ہو.
دبو ویل دانشو ویلے چی قنسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او کپا موقتی توگا، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دغه سپارښتنه شوې ده.
وزارت خارجه کی طرف سے
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد آزادی رادیو ته وویل پر موضوع خبرې روانې دي او ډیر ژر به حل شي.
چون هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی
دو بابل سرنگ چه هوا توده ده و اکثر خلق پاکستان تا ده درملن لپار زی و ده دیل پار چه دوی تا سانتیاوی برابری شی ده ننگرهار اداره ور سر یولل تفاهمات تر سر کرد، خود پاکستانین لولور ده ناسم پوهاوی لعمل دغ مسئله را منست شوا. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسأله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې په خاطر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
دا خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ چارې درېدلې دي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي دا موضوع به زر حل شي او په عین حال کې بیا د ننګرهار والی د قونسلګرۍ دا ادعا چې ګنې دی د قونسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي رد کړه. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان لوی ملي اعتراف په کابل کې د انتخاباتو اړوند 3000 اسناد چې د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد ښیي چې حکومت غواړي په خپله خوښه یو شمېر کسان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو اسنادو د کروالي او کوټوالي په اړه د څېړنو خبره کوي. په دې اړه نور حال نواصل وسال په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
واتی کانفرانس کرس کې د کمیسیون او د حکومت له درغلې نه ډکې کړنې موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا 3000 اسناد موږ راټول کړي وو او دې کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
ښاغلی اوریا وایي دغه اسناد په دریو کټګوریو ویشل کېږي چې لومړۍ کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي. دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسیون لخوا یو شمېر نوماندان نو ورکل شوی او دریم کټګوري غسنات دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکل شوی وو. د خبره په دغه اسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغل اوریا وایي دوی خپل نننې کانفرنس ته د عدلي او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي وو چې دغه اسناد وګوري او ارزیابي کړي، خو د خبره دوی نه حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وین غوښ کوي چې دوی به هیڅ کله د اجازه ورنکړي چې ل درغلې و ډکی ټاکنې وشي. د دې په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچې ولسمشۍ مانی او اجرایي ریاست وایي دغه کمیسون سر ته رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د موضوع دوی ته د پوښتنې وړ ده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکرې او سټیکرونه له کومه کړي. دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
دقت او نور ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي دقیق شي. ولې موږ ته د پښتونوال خبره ده چې دومره تعداد سټیکر او تذکری دې کوم دنه کړي؟ بل دوی مخواهش هم ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسؤلیت دي چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی هر چا چې کړی وي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلیو غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلیو خبره کړې وه. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسولین او کارکوونکي د رشوت په اخیستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د ویلې مې په خبرو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجلہ ہو رہی.
آزادی ریڈیو دا آزادی ریڈیو پر ویبپاڼه آزادی ریڈیو ڈاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبری د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبه پورس آزادی ریډیو ته وویل چې د هیواد نږدې دیرش ولایتونه د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤلان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. خو دفاع وزارت په دوو ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي او وایي چې د هیواد وسلوال اوس د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په دې اړه واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د هیواد د پنځو ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزوره او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینی ارادې تشه لیدل کیږي. د وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنشیر ولایتونو پرته افغانستان یو دیرش ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینې اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقی وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ییزو چارواکو لخوا د ناسم امنیتي راپورونو وړاندې کول او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو او ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندښنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندښنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوې، او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي، نو د په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې وې، او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د بریتانیا دفاع وزیر ویلیام موسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې بریتانیا د افغانستان سره د جنگي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت وړونې په برخه کې مرستې کوي. بریتانیا لا دمخه ویلي و چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 340 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري، او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دوی وایي دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي او هیڅ نو اندېښنه نه لیدل کیږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي، او هیڅ نو لوړ بشپړ امنیتي ګواښ وجود نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو جاوید کوستانی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواښونو په اړه اعتراف د افسوس وړ ده او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحیې ناوړه اغیز وکړي. نوموړی وایي تر کومې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په تاروزي حالت کې نشي او پلان شوي عملیاتونه ترسره نه کړي، تر هغې پورې امنیتي وضعیت کې ښه والی نشي راتلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قومندان وی اجازه به ورنکړي چې پاکستاني لوري دی د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند د فرضي کرخې په لانجمنو سیمو کې سرک تیر او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسۍ حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر فرضي کرخه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له سخت عکس العمل سره مخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو پوځي چارواکو له قوله وایي چې د موضوع په تړاو د افغانستان او پاکستان سیمه ایزو پوځي استازیو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته هم بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی په دې اړه راپور لري.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرخې هاخوا د منګلو، درویخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دواړو هیوادونو د سیمه ایزو پوځي چارواکو د ځاځي اریوب ولسوالۍ د مڼې ډبې په سیمه کې ګډه ناسته وکړه. د ځاځیو یو تن قومي مشر حاجي ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلوده ازادي راډیو ته وویل، په ناسته کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرخې د حدودو په اړوند چې د دواړو لورو ترمنځ د کړکېچ لامل او پاکستاني لوري ورڅخه ښکارا سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبرې وشوې. قومي مشر زیاته کړه پاکستاني لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دې د جی پی ایس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دواړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل له مخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی ایس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستاني لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بی برخې او قدرت له خلاص سره مخ وو.
دوی د تجاوز کړی دی، پوسیدینو په خاورې کې جوړې کړي دي، خو ډېرې پخوای جوړ کړي د طالبانو د ماتولو سره سم دوی ور وختل. هغه مهمې نقطې ټولې ونې وي. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی. جی پی ایس دا ښیي چې موږ څومره شل متره ځای پاتې دی. به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسیال ایوب خان غروال ازادي راډیو ته ویل، پاکستاني لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګک په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغو بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنګونو مخه ونیسي.
موږ خپلو پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسله کې ډیپلوماتیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونته غبرګون سره مخامخ شي.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دواړو لورو د سیمه ایزو چارواکو او قومي مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماتیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو له لارې حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرخې هاخوا میشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی د غتر په سرحد د پاکستان مسلمان زده خبره مترخو چې کومر په تر سره پر تکوي تاسو هم د سه اوره ولا ونې موږ د خبرې شتي مخني ورسې.
زازي زیاته کړه کچیر مقابل لورې په خپل دریځ ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غځولو عملی هڅه وکړي، موږ به یې په کلکه مخه ونیسو.
زما سره مندان ته موږ د وسپور کړل چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډه ناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یو لسیز وړاندې هم په یاد لنجبنه سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستاني لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین نن پیل شو. د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه له ناجیه صاحبه اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له نهو میاشتو تر لسو کلونو عمر لرونکو 10.8 میلیونو ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داسی یو ناروغی ده چې په کلنی ډول پرې نږدې له 10 نه تر 15 پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالي او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغۍ اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوموړي وویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. ښاغلي فیروز وویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ 15,000 پیخوسخه 15% له لسو کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوي، چې ډیره برخه یې په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوي. دغه کمپاین له شنبې ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازي میرمن عدیله خط د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه او وویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي، خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او له اړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دیني عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په ادلب ښار کې پر وسلوالو بریدونه ونه کړي. متحده ایالات وایي دا عملیات به په سیمه او په خاص ډول په سوریه کې کورنۍ جګړه نوره هم توده کړي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریه ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې د سوریه د مخالفو یاغیانو په روسي تر کنټرول لاندې سیمې هر راس پوځي یرغل وشو، د سوریه وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریه په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو، د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریهوال به چې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي، د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا خبر نه ده چې نړۍ نانده چی ووسی. ملګرو ملتو هم خبرداری ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدی شي 800,000 سوریهوال بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریه په جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي یا مهاجر شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وی د سوریه حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د لزره جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصرا او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیشندل شوي تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
د سوری د ورسیو تحولاتو په اړه مو له اسمت ساروان څخه واوریدل. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی.
تشکر.